اوریدونکو ستړي مشي دا مشاله ډیو دا زم تاسو کوربه اسره لمومند تاسو زمنګا ځانګړو خبرونه ته وګه ستې لا همنګا اديتا نه یو راغلی او په دې غړ کې تاسو با ووري د شاعر او لیکوال عبدالرحیم مجذوب د ژوند او د غوی د کار په اړه باندې
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اوردونکو عبدالرحیم مجذوب په پښتو ادب کې د رومانوي تصوف نمائنده شاعر دی. هغه د وخت په لحاظ د پښتو ادب د پخوانی دورې اختتام او د نوې دورې د پیل په کتار کې ولاړ دی. د پراخې مطالعه او جوړې مشاهده له برکته ځانګړی اسلوب لري. غزل او نظم دواړه یې د لوړ معیار لیکلي دي. په شاعرۍ سربېره یې په ګڼ شمېر کې لنډې کیسې، مضمونونه، کالمونه او مقالی هم لیکلی دي چې د هغه وخت په مشهورو مجلو او رسپانو کې چاپ دي. نور تفصیل د اسلام آباد از مخ خبريال لاشت خټک په دې راپور کې راکوي.
عبدالرحیم مجذوب د پښتو په هغه سو شاعرانو کې شمارل کیږي چې د ادب په خوانی دورې یعنی کلاسیک د ختمېدو او د نوې دورې د پیریدو اعلان کوي. عبدالرحیم مجذوب د نظم د شاعر په حیث مشهور دی، خو هغه ډېر د لوړې ساوی غزل هم لیکلی دی او خو پرمان نثر یې هم لیکلی دی چې د لنډو کیسو مضمونونو نه علاوه په تصوف او مذهبونو د هغوی لیکنې ثبوت دي. عبدالرحیم مجذوب په 14 جنوري 1915 کې د مروتو پنار صاحب داد مدد خیل کې د عبدالکریم خان کرا زیږیدلی و. لومړی زده کړې په خپل کور کې او د یو هندو استاد نه کړې وې. د یو ځایي عالم مولانا علم شاه لنګر خیل نه د فارسی او مذهبي زده کړې کړې وې. تر لسمه پر لومړی زده کړې د خپل کلی او پنورنګ کې کړې وې او بیا یې په بنو او اسماعیل خان کې هم په پونځیو کې زده کړې کړې وې. ویل کېږي چې د خپلو ملګرو او مشهورو لیکوالانو پروفیسر رحمت الله درد او پروفیسر توکی ملحق کاکا خیل په وینا یې پښتو شاعري پیل کړه. حالانکه ډېره مینه یې د فارسی ژبې سره وه او د محصلۍ په دوره کې به خپلو همصنفیانو ته د فارسی درس هم ورکولو. د شاعرۍ بقاعده پیل یې په 1950 کې وکړو. د عبدالرحیم مجذوب په فن او شخصیت ډېر لږ کار شوی دی. په بچه خان پوهنتون کې د پښتو څانګې مشر ډاکټر محب وزیر د مجذوب د شاعرۍ تنقیدي جایزه په نوم یو کتاب لیکلی دی او د هغه کلیات یې هم مرتب کړي دي. ډاکټر محب وزیر مشال رادیو ته وویل چې د موضوع په لحاظ د عبدالرحیم مجذوب نظمونه په بیلابیلو برخو ویشل کېدای شي چې هغه نوې تجربه پکې کړي دي.
د مجذوب صاحب د نظم مونږ ته دوا اړخونه په نظر راځي په موضوعي حواله سره یا موضوعاتي حواله سره. نو یو د ټولنیز ژوند ژواک تا دے مجذوب سے اپروچ او بل دے تصوف طرف تا دے مجذوب سے روشان او دا دوڑا سیزن دے دوی په نظمونو کې موجود دي. پړمبي مجموعه چکم رومبنه مجموعه دا دے زړګلونا او لالو کوتی لال دا دوا رومبنه چکم دے دوی مجموعه دي. په دې دوړو کې د دوی موضوع د سماجی انقلاب یا د خاریکو ژوند ژواک د هغوی مسلې ستونزې د پښتنو ستونزې په دې حواله سره دی. خو دې دواړو مجموع کې د دوی انداز چې کوم دی هغه ته به زه داسې وایم چې رومانی انقلابیت دلته د دوی سره رومانی انقلابیت موجود دی. وروستی یوه مجموعه چې دارالوهام هم ده او ورسره بیا نوره چې کومه پاتې وروستو شاعري وه چې کومه په کلیات کې چاپ شوې ده په دې کې د دوی سره رومانی تصوف دی. نو دواړو انداز کې لکه یو طرف ته رومانی انقلابیت بل طرف ته رومانی تصوف دا د دوی سره په نظمونو کې ډېر کارا بریخي. صبر چې د مایتالوجي خبره ده نو ظاهره خبره ده اکثر خلک د دوی د یونانی مایتالوجي ذکر کوي. خو زه دا وایم چې دوی میت ډېر جهتونه لري، لکه یونانی خودی په دې کې شک نشته، د هغه مایتالوجی نه ډېر اثر اخیستی دی او هغه په خپلو نظمونو کې ځای په ځای کارولی دی. خو مذهبي چې کوم میت دی نو هغه هم د دوی په نظمونو کې ډېر زیات په نظر راځي، او د دې سره سره پښتني چې کوم توهمات انداز چې موږ اخلو نو هغه سیزونو ته هم د پاملرنه کړې ده. یعنی درې واړه چې مذهبي، یونانی او پښتني میت چې کوم دی، لکه مثلا موږ یو سندره اورېدلې وه پښتني چې بیرا وا بیرا لاندې بیا بیرا فقیر زبوا دا واغه ورته چې فقیر او رب بیرا ما زبوا موږ مورې ژوند دي خر کړیو، هغه کیسه د نظم کړې ده د کیکر خیستونه په نوم باندې. او بیا دوی د خپل زما زړای نیا وا دا ډېر مشهور نظم دی، نو هغه کې دا ذکر دی ټول کوي چې ګنې ماته دا میت چې کوم دی دا په خانه سره کیسې دا به ماته نیا کولې او هغه به دا ورستو نظم کړی هم دی ځای په ځای دا غې نه کار اخیسته دي. نو د مجذوب سے څو پورې چې د مجذوب سے د نظم مقام دی نو هغه مقام ډېر لوړ دی. زدا وایم چې پښتو شاعری کې د 1900 شل نه یا دیرش نه رانیولې تر د 1900 او یا پورې چې کوم نظم ګو شاعران په هغه کې کسید رسول رسا، فضل حق شایدا، غنی خان، اشرف مفتون، حمزه شینواری، اجمل خټک، کلندر مومند او مجذوب، دا څو کسان زه ډېر په وسوک سره او ډېر په داوا سره یادولای شم چې په دې څو کسانو کې عبدالرحیم مجذوب هم شامل دی. او د دوی نظم په هیڅ صورت د غنی خان او د اجمل خټک نه په کم لیول کې نه دی، بلکې دا به هم وایم چې د ځینو کسانو سره موضوعات یا ورایټیز چې کوم دي هغه به دومره نه وي څومره چې د مجذوب سره په نظم کې کومه ورایټي موجوده ده.
عبدالرحیم مجذوب په کال 1953 کې په اسلامیہ کالج پېښور کې داخل شو او په کال 1955 کې د اسلامیہ کالج نه څورلسم کولو نه پس یې د پېښور پوهنتون نه د قانون ډیګري ترلاسه کړه. په پېښور کې د زده کړو په وخت کې د هغه وخت نورو لیکوالانو لکه ډاکټر اسرار صاحبزاده، ادریس، کلندر مومند، حمیر حمزه خان شنواری، دوست محمد خان کامل، اجمل خټک، میر مهدی شاه، ډاکټر اعظم اعظم او نورو سره دوستانه اړیکې جوړې شوې. د پښتو ژبې استاد او لیکوال پروفیسر اسیر منګل مشال رادیو ته وویل چې عبدالرحیم مجذوب د نظم شاعر ګڼل کیږي او شاعرانه تعالی په غزل کې کړی ده.
عبدالرحیم مجذوب د پښتو شاعرۍ یو لوی نام ده، په خصوصي توګه د نظم او د خپل رومانی اسلوب له کبله یو ځانګړتیا لري. تر اوسه پورې د ده د شاعرۍ ګڼې ټولګې مخې ته راغلي دي. د شاعرۍ کلیات هم چاپ دی چې ډاکټر محب وزیر ترتیب کړی دی. د نظم نه علاوه په نثر کې هم د قدر وړ کار کړی دی. د مختلفو شاعرانو په شعري مجموعه ځینې ګټورې سریزې هم لیکلې دي. د مروتو قصرونو او د نور مظهرونو د نثر چاپ کتابونه دي. د مجذوب صاحب اصلي میدان د شاعرۍ دی او هغه هم یوه داسې شاعري چې په زړونو کې لارې وباسي. انداز رومانی دی. هر څوک دی په بنیادي توګه د نظم شاعر دی چې خپل مافي ضمیر پکې په خلاص زړه بیانوي، خو سره د دې چې غزل لیکي نو هغه هم د اوچت معیار لیکي. او یو دوا لري شاعرانه تعالی، یعنی ځان ستاینه یو رواج او دستور دی. کلندر صاحب یو وخت دا ځان ستاینه کړې وه، یاره کلندر ته دعاګانې کا، اوس ګنې پښتو کې غزل چرته دی. حمزه بابا چې د غزل یوه دعوه لرله او په ادبي دنیا کې د غزل پلار منلې کیږي، هغه در د عمل په توګه خپل خیال داسې ښکاره کړو. لا خو تخیل د حمزه تت نه دی، څوک وایي پښتو کې غزل چرته دی. عبدالرحیم مجذوب هم په دې علمي او ادبي منډه کې نه رستو شو او نه غلی پاتې شو. وای کلندر چې غزل چرته ده، خوای مجذوب ته غزل پاته ده. دینه مونږ د اندازه لګولې شو چې نظم سره سره مجذوب صاحب په غزل لیکلو هم پوره قابل لري. ګنې د نظم شاعران اکثر د غزل لیکلو نه ډډه کوي او زیاتې مخالفت هم کړی دی، ولی مجذوب د ادب د دواړو صنفونو سره انصاف کړی دی. دلته یو څو نمونې د مثال په توګه وړاندې کوم چې زموږ شاعر په خپل دعوه کې څومره رښتونی دی. چا درته وی چې بلا وډې وزما پکا قبر سوځوي ولی پتنګان را سره بیا په قبر چې په ژوندون به نظر ساده خلا اخستو بیرته زرغونی غسپان دې شوی دی تا په قبر کانی د قبر خلوی سنم پرست به وسو دا سودایي به کمایي ولا سودا په قبر ته خو روان شوی په مجذوب د خاورې واړه ولی ستا انتظار به تر قیامت کړم آشنا په قبر لا خو مې کتلی درته سم نه دی تم شګوله اوخ کې ملا تم نه دی زکه د خدای بولم توبه مې دا زینی کې سستا د بنیادم نه دی خولي چې ما وینی مسکا کوي زبلې ونه یم دوی ګرم نه دی پوی دی د مجذوب په زړګي پوی دی خو خولي کولیان نه دی نو کم نه دی مطلب دا چې د مجذوب سیب دغه رنگ هم ځان ته سوای دی چې په کومه استادې او فنکارې غزل لیکي غد استایل وړ دی حقیقت دا دی چې د غزل نه زکتون نه هم خبر دی د مینی او ډګ زړه لري دغه وجه چې غزل کې تغزل په غرزنګونو دی د مجذوب سیب غزل دی ک نظم دی پر میدان کې خپل انفرادیت په ځای ساتلی دی
د مشال رډیو برانو اوریدونکو وسیوا د مکو او سندره اورو
گل بشری دغه گل دی واخلا نور مشکوا گل دغه گل دی پسته نور مشکوا گل گل بشری دغه گل دی واخلا وی نور مشکوا گل دغه گل دی پسته نور مشکوا گل دغه گل دی پسته نور مشکوا گل دا نور مشکوا گل دغه گل دی پسته نور مشکوا گل دیدن د گلو غنچنا دا نور مشکوا گل دغه گل دی پسته نور مشکوا گل نبه پری موړ شي نبه اوتړي بارونا نور مشکوا گل دغه گل دی پسته نور مشکوا گل گل بشری دغه گل دی واخله وی نور مشکوا گل دغه گل دی پسته نور مشکوا گل دغه گل دی پسته نور مشکوا گل
سندره تاسو اوریدا اوس د عبدالرحیم مجذوب پاړه خپل راپور ته دوام ورکوو.
شاعر او لیکوال پیر محمد کاروان مشال رډیو ته وویل چې مجذوب د غزل او نظم دواړو لوی شاعر دی.
دارواخات مجذوب صاحب شاعرانه ځمکه ډېر ښکلي او رنگین غزلونه مراټو کوي، خو زما په نظر د نظمونو فصل چې دی دا ډېر رنگین او ډېر سمسور او ډېر غوړېدلی دی، نو ځکه په اصطلاح د دوی د غزلونو پر فصل باندې یو څه ناڅه سیوری خور کړی دی. دا ښه نظمونه چې وي د دې یو ښه اثر دا وي چې په ښه نظم کې یو مسلسل خیال داسې شاعر روان کړی وي، دا خیال کله کله د یوې کیسې په رنګ شي، نو مسلسل او منظمې کیسې چې دي دا بیا په ذهنونو کې ښی کینی، یعنی هغه لوستونکي چې یو مسلسل داسې یو نظم لولي چې په هغه کې په هنري انداز باندې په شاعرانه کیفیت باندې یوه کیسه یا کیسې ته ورته داسې انځورګري شوي وي، نو دا د دوی په حافظه کې ښه کینی. مثال د مجذوب صاحب یو نظم دی چې نرسې ته یې لیکلی دی، نو په دې نظم کې د یوه مخلص مین د یوه ډېر په اصطلاح د یوه لیوني مین هغه مخلصانه احساسات چې دي دا ډېر په اخلاص باندې بیان شوي دي، نو همدغه بیان دی، همدغه مخلصانه بیان دی، همدغه کیسه ییز غوندې رنګ هم لري، نو د لوستونکو په ذهن او حافظه کې ښه ځای نیسي، یعنې داسې یو دوامداره نقش پرېږدي په حافظو کې. زوب صاحب د شاعرۍ کې چې دي دوی په د شاعرانه نظمونو کې په یو ډول داسې رومانتیک عرفان او صوفیانه انداز هم شته، دغه انداز یې ما ته خپله ډېر خوند راکوي او کېدای شي نورو لوستونکو باندې به هم ډېر خوږ لګېږي. لکه د دوی یو نظم دی، یو رنځور حسن یا یوې رنځورې معشوقې ته یې ویلی دی، یوه ګیله یې پکې کړې ده د مینې او د جمال د خالق نه یې ګیله پکې کړې ده، نو دغه شعر دغسې دی، وایي: دا تصویر دې څله پنځولی دی، رنګ دې دومره ژېړ ولې ورکړی دی، ظلم مصوره درنه شوی دی. دا ډېر خوږ نظم دی، خو ما ته اوس په حافظه کې ټول یاد نه دی، نو په دې نظم کې ډېرې ښې کړی دي. په دې نظم کې دا وایي چې تر اخره پورې بیا دا نظم چې جاری ساتي، په دې کې وایي چې تا سره خو د رنګونو کمی نه و، د ګلاب رنګ به دې ورکړی و، د نرګس په رنګ به دې نازولی و، همداسې تر اخره پورې ډېر دغه نظم چې دی ډېر خوږ بیان شوی دی، ډېر خوږ دی، ډېر زړه راښکونکی دی. د مجذوب صاحب یو بل عرفاني او صوفیانه نظم زما هم ډېر خوښ دی چې هغه هم د مینې خالق ته وایي چې یعنې ته به په ورځ کې څو ځله راغلی وې، زما د دروازې زنجیر به دې شرنګولی وي، خو ما به فکر کړی وي چې ګوندې باد دی او د دروازې زنجیر باد شرنګوي، نو زه ستا دیدن ته نه یم راوتلی. یا د خپل عذر یا د خپل قصور داسې بیانوي، وایي چې زه په چارو شخ وم، چارې کله لنډېدلې، ته ما ونه پېژندلې. بس دومره به وایم چې مجذوب صاحب د نظم او غزل دواړو لوی شاعر دی، او دا نو بیا په لوستونکو پورې هم اړه لري چې دغه د لوستونکو فطرت او سلیقه دا هم یو اثر د شاعر په شاعرۍ کې داسې لرلی شي چې د ځینو سلیقه او فطرت غزل ته میلان لري، هغه غزلونه یې خوښېږي، او د ځینو هغه فطرت چې دی هغه نظم ته میلان لري، هغه نظمونه یې ډېر خوښېږي. د مجذوب صاحب سره په اصطلاح دغه نغمهیز قالبونه ډېر دي، یعنی د غزل دپاره هم ښه قالبونه لري ښکلي، او خو د نظم دپاره لا ډېر رنګین، لا ډېر خواږه لري.
د ژبپوهنې ماهر او لیکوال ډاکټر یوسف جذاب مشال رادیو ته وویل چې هغه وخت نظم د رومانی شاعرانو د خوښې صنف ګڼل کېدو، ځکه عبدالرحیم مجذوب هم د یو رومانی شاعر په صفت نظم لیکلو ته مخه کړه.
عبدالرحیم مجذوب صاحب د رومانی شاعرانو سرخیل دی، او رومانی مزاج، رومانی خصوصیات دا تقاضا کوي چې شاعر دی نظم طرف ته مایل شي. نو عبدالرحیم مجذوب هم بنیادی توګه باندې د نظم شاعر دی، او په نظم کې ځانګړی مقام لري، او په دې نظم کې ډېر نوښتونه جدت نه کار اخیستی دی، او دې سره سره که د ده په فنی تجربو مونږ نظر واچو، نو صنفي تجربې د دوی ډېرې مشهورې دي، نوي نوي صنفونه متعارف کړي دي پښتو کې. البته داسې نه شو ویلی چې دا لوی شاعر عبدالرحیم مجذوب د غزل چې ډېر مقبول او مشهور صنف دی دا هغې نه سترګې پټې کړي وي، بلکې چې څومره هم مجموعې د دوی چاپ شوي دي، نو د هغو که موږ مطالعه وکړو نو په هغې کې دوی غزل ته هم خپل مقام ورکړی دی. نو غزل د فن په حواله یا تشکیلي هیئت یا څرنګوالي په حواله د کلاسیکیت تقاضا کوي. د دې مقصد دا دی چې د غزل چې کومه سنچه ده، د دې چې کوم فنی تشکیل دی، نو هغه خود مونږ ټولو ته معلومه ده یو رومانی مزاج لرونکی بیا په شاعرانو کې سرخیل چې د زهرانیم چې دی وشی صنف کې څنګه تجربه کړی دا او دا رومانی مزاج لرونکي شاعر څنګه کامیاب شوی دی په دو وحشي صنف کې؟ خو مجذوب صاحب وکیج د یو د غزلو کافی تعداد لیکلی دی او په دې کې ماته کامیاب ښکاري. هغه داسې چې اول خو د دوی د غزلو تعداد که مونږ وګورو کافی ډیر دی، دی په بنیاد ویلی شو چې دوی بنیادی طور باندې د نظم شاعر دی او هغې طرف ته توجه کړی دی، خو دې صنف ته هم توجه کړې ده، ډیر غزلې لیکلي دي. خو دا غزلې نه صرف داسې نه ده چې صرف د خانهپورۍ دپاره چې ځان د غزل شاعر ثابت کړي، نه داسې نه ده، بلکې په ټول پوره غزلې لیکلي دي. خو موږ چې د ده غزل مطالعه وکړو نو دا لکه دا فن چې کوم متد چې تقاضا ده یو کلاسیکي رنګ یې د دوی د غزل چې کوم دی مخې ته راغلی دی. خو دا کلاسیکي رنګ لکه څرنګه د دې د غزل د فن چې کوم دی د دې تقاضا ده، نو دلته موږ ته یو خو خپل زمانی ته نظر کې د دوی غزل مطالعه پکار ده. بل د دوی وا خپل جغرافیا هم ده چې دی د خیبر پښتونخوا په جنوب کې اوسي، نو هلته د غزل ارتقا او مختلف پړاوونه څنګه دي په دې کې موږ ته په دې باندې هم نظر مطلب د چاچول پکار دي. نو هر کله چې موږ په زمانی تناظر نظر واچو بل په جغرافیا باندې چې کوم جف منطقه ده پاغې کې دوی استوګ نه کړی ده، لکی مروت د پاتې وروستو علاقه ده، اوس هم د پاکستان په هغه سیمه کې ده چې هغه وروستو پاتې ده، نو په دې کې د لرې ځای کې دی استوګ نه کړی ده.
د پښتو ژبې استاد او لیکوال ډاکټر وزیر شادان مشال رادیو ته وویل چې عبدالرحیم مجذوب د شاعرۍ او نثر لیکلو نه علاوه د مجلسی تنقید په ودو کې هم ډیر لوی رول لوبولی دی. هغه د اولسي ادبي جرګې په غونډو کې ګډون کولو او په پېښور پوهنتون کې د هغه په کوټه کې د زلمی لیکوال ادبي ټولنه په نوم د ادبي تنظیم بنسټ ایښودل شوی و. د پېښور نه واپس راتلو نه پس یې په بنو کې د وکالت کولو په مهال اولسي ادبي ټولنه جوړه کړې وه او بیا په کال 1983 کې خپلې سیمې لکې مروت ته تلو نه پس یې هلته ادبي تنقیدي ټولنه جوړه کړه.
عبدالرحیم مجذوب د شاعری په حوالہ په پښتونخوا کې یو ډېر غټ نوم دی. په شلمه صدی کې ما خیال دی چې عبدالرحیم مجذوب به د فهرست په شاعرانو کې وي، څوک چې چا چې نظم ته یو نوی رنګ ورکړو، یو نوی جدت یې ورکړو. چونکې عبدالرحیم مجذوب صاحب د انګریزي ادب ډېره مطالعه کړې وه او دغه وجه ده چې په نظمونو کې د انګریزي ادب اثر جوت بریخي، په دغه وجه شاید چې فقط په دغه وجه هغوی ته د پښتو کیټ سم ویلی شي. د هغوی په نظمونو کې چې کوم منظرکشي ده، کم رومانیت ته، کم جدت ته، د هغوی مثال ما خیال دی چې ډېر کم په نورو شاعرانو کې ملاویږي. خو دې سره سره هغه په نثر کې هم کار کړی دی، د ولسي تنقیدي ټولنه بنو چې په جوړېدو کې هم هغه بنیادی کردار ادا کړی دی. خو د دې هر څه سره سره د نظم سره سره د هغوی غزل هم ډېر دل وړې پایې دی، اگر چې د هغوی په نظم باندې پېژندلی شي، د غزل یې دومره خبرې چا نه دي کړي شاید، خو د هغه غزل کا په تنقیدي نظر مونږ وګورو نو زما خیال دی چې ډېر دل وړې پایې غزل مجذوب صاحب لیکلی دی. او بل خبره دا ده چې د مروتو چې کومه لهجه ده، په خصوصي توګه هغې لهجې پکې نورم خوند سوا کړی دی. اگر چې دنیا د هغه د نظم ګویي قائل ده، خو عبدالرحیم مجذوب په خپل په یو شعر کې د غزل داوا کوي چې وایي قلندر چې غزل چرته ده خو وایي مجذوب ته غزل پاتې ده. نو د خپل غزل نه شاید چې مطمئن و چې دا شعر لیکلو. او بل دا چې د شعر په غزل کې چې کوم د مخاطبانه انداز ده، کومه بې تکلفي ده، کومه رواني ده، هغه ډېر زیات خوند کوي. او ځینې ډېر مشهور شعرونه چې لا خو مې کتلي درته سم نه دي، او تم شګلا اوخکې مې لا تم نه دي، او پوی دي د مجذوب په زړګي پوی دي خو او ښکلي کولیان نه دي حکم نه دي. نو زما خیال دی چې عبدالرحیم مجذوب به همیشه په خپل سټایل د ترکیب پسندۍ په حواله، د جدت پسندۍ په حواله همیشه د پاره ژوندی وي. او کله هم چې د نظم او یا د غزل په دغه حواله څېړنه کیږي نو د عبدالرحیم مجذوب نوم به د فهرست د سر په شاعرانو کې وي.
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو، وسوا د مکو او سندره اورو.
Thank you.
سندره تاسو واورېده. اوس د عبدالرحیم مجذوب په اړه خپل راپور ته دوام ورکوو. لیکوال او شاعر حسینه ګل مشال رادیو ته وویل چې عبدالرحیم مجذوب په بنیادي توګه د نظم شاعر دی، خو په شاعرۍ یې چې څومره حق دی هغومره کار نه دی شوی.
عبدالرحیم مجذوب صاحب خو لکه د خپل ځانګړي فکر په حواله سره چې نظم کې دغه یو ډیره لویه ځانګړتیا مونږ ته په نظر راځي، هغه بنیادي طور لکه د نظم شاعر مونږ ګڼلی شو. په نظم باندې بے تحاشه ډیر زیات کار کړی دی. بیا مجذوب صاحب چې کومونه هغه یو ډیر لوستې سړی و، کنه هغه په انګریزي ژبه باندې د انګریزي ادب په مطالعه کې دغه ډیر زیات لوی لاس و، ډیر خور او فکر یې په هغه ادب باندې لرلی دی. نو سیداغه خوری وری مطالعه نه چې کم نه جوړ هغه وړلې دي، نو ظاهر ده چې دغه چې خپل نظم لیکلې دي او خپل شعر لیکلې دي، دا غزل لیکلې دي، نو ظاهر ده چې هغه ځانګړتیاوي او هغه خصوصیات بیا دغه نه خامخا په خپل لیک په خپل کلام کې راغلي دي، او دغه اثرات او دغه هغه بنیاد چې کم دی کنه، نو دا د چوډي لوی معتبر شاعر دی. او په غزل کې هم دغه ډیر زورور موضوعات راوړلي دي او ډیر جدید موضوعات راوړلي دي. دغه غزل چې ما کله اورېدلې ده نو یو ډیر خوند راته راکړې دي، او د دېغه ردیف د دې کافیه او د دېغه د شعرونو چې کوم موضوعات دي کنه، کوم ټکي دي، کوم الفاظ دي پاغه کې، کوم خیالات دي، نو دومره مترنم دي چې کدا په شعر کې ته نم وې، نو دا بس یو کته په میوزیک کې ته نم وې، موسیقۍ ته راو نه مړې، نو په دې کې یو موسیقي دی او په دې کې اوریدم دی، په دې کې ترنم دی کنه. نو زه وایم چې دغه سید کمالات او ډک چې کم دی نو هغه عبدالرحیم مجذوب صاحب دی. او د مروتو سیمه، د مروتو خاوره، د مروتو دغه چې کم دی، بیا اوبه، هوا او خاوره، نو داغي خو خپل یو خواګه دی. بیا د مروتو غزل چې کم دی نو اسیم چې مونږ ګورو دغه غزل مونږ خواګه لټو، او داغې نس دغه کوس زدکړې کو یا ګورو یا ته خوند خلونو، ظاهر ده چې د عبدالرحیم مجذوب صاحب نوم به په دغه حواله ډیر زیات په سر کې راځي، او هغه چې د پښتو دپاره کوم کار کړی دی، لکه که د نظم خبرې وکړو، که د نثر خبرې وکړو، که د لټنو خبرې وکړو، که د تحقیق خبرې وکړو، نو د څومره لویو لویو ادیبانو شاعرانو زموږ د کلاسیکي دور د شاعرانو چې کومه مطالعه کړې ده او په هغې باندې کومې څېړنیزې لیکنې کړې دي، نو زه وایم چې د عبدالرحیم مروت صاحب هغسې حق له پښتنو نه دی ادا کړی، بلکې دا خبره دا کوم چې دا تر اوسه پورې عبدالرحیم مروت صاحب لکه د خاص طبقې سره تعلق ساتي، لکه یو خاص طبقه ده چې د هغه نظم، د هغه غزل یا د هغه فکر یا د هغه ډکشن چې کوم دی، نو لکه په هغې باندې پوه دي، د هغې فالوورز دي، د هغې مینوال دي، هغه یې فالو کړی دی. خو لکه زه وایم چې دغه چې کوم دي که نه، په عام ولس کې د عبدالرحیم مجذوب صاحب هغسې لکه مقبولیت په نظر نه راځي، نو د دې دغه وجه ده چې هغه د خاصو خلکو د خاص طبقې لکه یو شاعر دی، د هغه مینوال په دغه خاصه طبقه کې دي، او چې کوم ډیر پوه خلک دي، ډیر عالمان، دانشوران او خورې ورې د مطالعې خاوندان چې د نورو ژبو مطالعې کړي وي، نو په دغسې دغه کې طبقو کې د هغه پیژنګلو زیاته ده، د هغه د نظم دغه زیات دی که نه، اثر زیات دی، زور زیات دی. خو دې سره سره د هغه غزل چې کوم دی، نو هغه چې څنګه ما تاته خبره وکړه، هغه هم د ډیرو ځانګړو خصوصیاتو سره زموږ مخې ته دی. نو الله دې وکړي چې پښتانه زموږ په دغه لوی دانشور باندې، په دغه لوی اتل باندې هر اړخیزه کار وکړي، او د هغه فلسفه چې کومه ده، د هغه هغه دنه چې کوم دغه دي که نه، هغه د یو لوی شاعر هغه روح چې کوم دی، نو د هغې تل ته ورسي، او هغه دومره عام کړي چې د پښتو ژبې سره تعلق ساتونکي هر خاص و عام هغه د عبدالرحیم مجذوب صاحب د فکر نه مستفید شي او هغه وپیژني.
د عبدالرحیم مجذوب په کتابونو کې زیړ ګلونه، لال او کوتلال، دارالاوهام او د نور مظهرونه شامل دي. د دې نه علاوه د کیټس او کیت اف بی د نظمونو منظومې ژباړې هم کړې دي. په مجلو او رسپانو لکه کان، ننګیالی، شاهباز او رهبر کې لنډې کیسې، کالمونه، مضمونونه او مقالې هم په ګڼ شمېر چاپ شوي دي. نقاد او شاعر سلیمان کامل مشال رادیو ته وویل چې عبدالرحیم مجذوب د پراخې مطالعې سره ژوره مشاهده هم لرله.
ارواخه عبدالرحیم مجذوب صاحب زمنګ د اثر هغه شاعر دی چې ژوند ته ډیر د نږدې نه کتلی دی، یا ژوند یې ډیر د نږدې نه کتلی دی، په دې وجه باندې هغه فطرت ته دومره ډیر جوخت دی، دومره ډیر قریب دی چې د هغه شاعري د هغې غټ مثال دی. د هغه په شاعرۍ کې ژوند هم دی، جمال هم دی، جذبه هم ده. تاسو خو د هغې د نظم خبره وکړه، حقیقت دا دی چې خلک د یو نظمګو شاعر په صفت پیژني، خو د هغې غزل هم یو ځانګړی رنګ لري. او زما په خیال د مجذوب صاحب کمال دا دی چې هغه په خپل شعر کې په لفظ باندې جبر نه دی کړی، او چېرته چې په لفظونو باندې جبر نه کیږي، نو هغه لفظونه مهین همی، متین همی، مزیدار همی. اوس دغه دغه کمال چې هغه په لفظ جبر نه کوي، نو هغه فطرت ته نږدې کړی دی، او دغه دغه کمال دی. موږ چې د هغې د شاعرۍ تجزیه کوو، نو تاسو که د هغې الفاظ وګورئ، لکه لفظ په لحاظ د معنی او لفظ په لحاظ د اصطلاح، دی داسې سره پیوند کړي دي چې د هغې د شاعرۍ نه په سلګونو مثالونه داسې په مثال کې پیش کیدی شي چې دغه معنوي ښکلا دومره زوروره ده چې په هغې کې د خایس سره سره، د لفظي خایس سره سره کم معنوي ژوند دی، نو هغه یو په دوه کړی دی. او زه چې د هغې شاعري کلم لولم، یا کلم زما مخې ته راغلې ده، نو ماته همیشه داسې ښکارېده چې دی په لفظونو باندې جبر نه دی کړی، او همدغه یو کمال داسې شی دی چې کم خلک په دا د لفظ جبر زه هغه خبرې ته وایم چې یو سړی په زور لګیا دی الفاظ راکاږي، او هغه په یو خاص چوکاټ کې یا فریم کې ننه باسي، او هغې ته شعر وایي. نو زمونږ لکه تاسو وګورئ چې د دې په شاعرۍ باندې کلاسیک مینه هم ماتیږي، اگر چې زمونږ نقادان دا خبره کوي چې په امیر حمزه خان شینواري باندې کلاسیک ادب ختمیږي او جدید ادب پی شروع کیږي، خو همداغه د امیر حمزه خان شینواري د اثر دا نابغه شخصیت هم موږ ویلی شو چې په ده کې د جدید او قدیم دواړه رنګونه شامل دي.
پروفیسر اسیر منګل وویل چې عبدالرحیم مجذوب په شاعرۍ کې ترقی پسندۍ تمایل و.
د چې سلی کلی یو مقصد په ګوته کړی دی، خپل ټولنې ته ولسته یو پیغام ورکړی دی، د خپل شاعرۍ کې ترقی پسند رجحاناتو ته وده ورکړه او داسې ژوندي نظمونه یې ولیکلو چې په پښتو ادب کې د یو نوي باب زیاتوالی وکړو. هسې خو ده د خپل منفرد انداز له کبله بېشمار ښکلي او زړه راښکونکي نظمونه لیکلي دي چې د پکې په وړومبي ځل یوناني تلمیحاتو ته ځای ورکړی دی چې د پښتو جدید نظم ته یوه خپله ځانګړتیا بخلې ده چې نه مخکې چا خپل کړی وو او نه وروستو چا تقلید وکړو. زیړ ګلونه د رمیش پونکیا کډې باریږي د مروتو اپالو ته خطاب او د نرګس مړاوې ګلا مس پروین داسې ماړه پټ شاهکار نظمونه دي چې پښتو نظم ته یوه بله ژبه او بل اساتیری رنگ ورکړی دی. د عبدالرحیم مجذوب نظمونه نه دا اندازه لګي چې هغه په خپله خاوره په خپل ولس بې کچه میان و، یو قومي فکر یې لرلو، د یو سیاسي پوهې څښتن و. په دې لړ کې د ده یو نماینده نظم چې د ده سیاسي نظر لري د مثال په توګه وړاندې کولی شي، د رمیش پونکیا لمر خو لاړو مازدیګر شو، لوګه درګه وران ګدر شو، د رڼا پاڼه زیړیږي، ورځ مرګونې معلومیږي. دا یو لوی نظم دی خو ما داسې د بلګې په طور یو بند تاسو ته پیش کړلو. دې نظم کې مونږ ولوستل چې شاعر د تیت پرک قوم پښتون خبره کوي او د هغه د رهبر خبره کوي، د رمیش کونکی چې مجذوب صاحب په کوم وخت کې لیکلی دی او څوک یادوي، هغه بغیر د باچا خان نه بل کس نشي کېدی چې د خپلې قیمتي زندګۍ بلها عمر خپلې خاورې ته د ازادۍ ګټلو دپاره په زندانونو کې تیر کړی وو. هغه وخت چې د پښتون قوم کوم حالت و، هغه څومره په علامتي انداز کې شاعر بیان کړی دی او د خپل د قدر وړ مشر ته د رمیش پونکي استعاره راوړې ده. داسې نور ډېر نظمونه دي، هر یو نظم یې ځان نه یوه بله دنیا رسمړي. لنډه دا چې عبدالرحیم مجذوب صاحب شمار په هغو دانشورانو کې کېږي چې په خپل ځانګړي اسلوب یې خپل دور متاثره کړو. د ده په فن او شخصیت ډېر کم کار شوی دی، څومره چې وخت تېرېږي د ده په کار به څېړنه کېږي. مجذوب صاحب خپله د مروتو خوږه لهجه کارولې ده. د ده په شاعرۍ پوهېدلو ته ضروری ده چې لوستونکی نه یوازې د مروتو خصوصي لهجې نه ځان خبر کړي، بلکې هغه لغات، هغه روزمرې، هغه محاورې هم په نظر کې ونیسي چې د مروتو ځانګړي ځانګړتیا لري. نو هله به لوستونکی د دې نه بغیر روزګار په کار او زیار رسي. ځکه کنس له خپله سوزم چې جلیا شوم، چې دې شوم پیرو کې را پیدا شوم.
ډاکټر محیب وزیر مشال رادیو ته وویل چې د عبدالرحیم مجذوب نظم رومانی خو غزل روایتي رنگ لري.
نو دلته یو بل عجیبه انکشاف دا په مونږ باندې کېږي چې په نظم کې عبدالرحیم مجذوب مکمل رومانوي طرز یا انداز باندې خپل ځان ښکاره کړی دی او ښکاره کوي، خو په غزل کې بیا هغه مکمل کلاسیکیت طرف ته مایل دی. گویا هغه د غزل چې کوم کلاسیکي معنی او مفهوم دی، د هغې نه سرغړونه نه کوي. هغوی ګڼي چې نظم چې کوم دی، دا د رومانوي پیریډ یا رومانی دور چې کوم په انګریزۍ کې مونږ پیژنو، د څلور پنځه شاعران د انګریزۍ، نو دوی په شعوري طور نظم هغوی سره تړلی دی. خو چې کله غزل خبره کېږي، نو غزل یې د فارسی د یا د زموږ د پښتو کلاسیک سره د هغې سره تړلی دی. نو ګوره دوی په غزل کې بیا مونږ ته نه خو هغه رنګ جذباتیات ښکاري، نه هغه رنګ مبالغه رایي ښکاري، بلکې هغه بالکل هغه بردباری او درنخت او یو استدلالی انداز مونږ ته په نظر راځي. او د عشق موضوعات په هغه کې ډېر ګرځي را ګرځي. ځای په ځای خیر د تصوف رنګونه پکې ضرور شته، خو هغه د رومانی انقلابیت نه یې بیا غزل مکمل ساتلی دی. رومانی تصوف بلک ډېر په غزل کې هم شته، خو رومانی انقلابیت نه یې ساتلی دی مکمل. یې د غزل چې کوم خپل داخلي موضوعات دي یا د غزل چې کوم تغزلي رنګونه دي، هغه یې خپل کړي دي.
حسینه ګل مشال رادیو ته وویل چې عبدالرحیم مجذوب د یو وکیل په حیث په عملي توګه د جمهوریت، بشري حقوقو او ټولنیز انصاف لپاره مبارزه هم کړې ده، ځکه موږ هغه ته یو ګڼ اړخیز شخصیت ویلی شو.
دده دومره غټ روب دی کنه چې لکه زه وایم چې په دانه خبرم ډیره زیاته ګرانه ده، د په نظم باندې خبره ډیره ګرانه ده، او دده د ژوند په هر اړخ باندې، یوازې ادب نه، دده د ژوند په هر اړخ باندې خبره زیاته ګرانه ده، ځکه چې دده دومره ګڼ اړخیز شخصیت دی ک دده د جمهوریت لپاره مونږ سترګل ګورو ک لکه د وکالت په شوبه کې چې کله دی او کنه، نو د جمهوریت لپاره چې کوم دده سترګل کومه مینه وا او د انساني ازادۍ د انساني حقوقو حواله سره د دې چې کوم چغه موجوده ده یا د کار مونږ ته چې په نظر راځي کنه، نو دغه هر څه تل ک ډیره کومه پاملرنه شوی دی چې هغه په صحیح مانو کې عبدالرحیم مجذوب صاحب دغه د جون هر اړخ لکه او پی جندلې شي او هغه په عوامو په خاصو په دواړو کې لکه هغه متعارف کړي شي د نوي سره په نو هڅو باندې په نو کوششونو د یوې نوي توانایي سره، نو زوی مچی دغه سی د کار ضرورت په زیات او بل بیا چې دینو دغه دی د عبدالرحیم مجذوب صاحب والي سره ما دا خبره موریدلې د خو چې دی کی بس سم صداقت وی چې اغه لکه دغه چې کم دی کنه د تصویرونو یعنی د آرت دغه شوبه چې کم دی چې په پنسلو باندې او په رنگونو باندې هغه تصویرونه مصوران جوړی کنه، نو دغه برخه یوم د شخصیت یو ده کنه چې په دغه کې مسنه اس کار کړی دی، خو اوس نه پوهېږم چې داسې څه تصویرونه به داغه موجود وي چې داغه د لاس جوړ کړي سفن پاری وي چې هغه به موجود وي که هغه به نه موجود وي کنه، نو زه وایم چې داغه ډیر زیات لکه یو مبارز انسان او د یو مبارز انسان په صفت کاغه ادب ته وخت ورکړی دی، نو مې په ډیر زیات معنی او د مقصد سره ورکړی دی، په ادب کې کاغه نظم لیکلې دی، نو نظم یې دومره زور اور لیکلې دی چې پاغه باندې ډیرو کمپوزرانو یا د ډیرو هنرمندانو د ګلوکارانو اړو داسې وارنه دراغلی کنه، نو شاید چې یو وجه دغه هم وي چې کله هر کله د یو شاعر فکر او ګلوکار عام کې پولیس کې اوشي دي، نو دا چې بیا هغه شاعر ډیر زیات مشهور شي کنه، نو د دوه هغه زیاته مشهورتیا یا په عوامو کې هغه زیات په جنګلخ چې کم دین، نو هغه شاید چې په دغه وجه نه دی شوی د دوه کلام د عام ګلوکار د وس کار نو کنه چې هغه ویلې او هغه لکه داغي په وجبانه بیا د یو عوامي شهرت تر لاسه کړي وې کنه، نو بهرحال تر سو پوری چې د غزلی په میوزیک کې راغلی دی او یا مونږ دغه سلسله لیدي د په کتابونو کې، نو د عبدالرحیم مجذوب صاحب غزل ډیر زیات ماشاءالله د کوي فکر ترجمان غزل دی او لکه رومانیت نوم ډک دی کنه، ځکه چې د دې چون کې بنیاد د شاعرۍ رومان دی او د په دغه ځانګړتیا باندې ډیر زیات مشهور دی، نو ظاهر ده چې نظم د رومانیت نه ډکته، نو بیا شاعرۍ کې خو غزل هم یو ډیر مقبول صنف دی د شاعرۍ، نو هغه به څنګه د رومانیت نقالي، نو زه وایم چې د ده د نظم د ده د غزل د دواړو بنیاد چې کوم دی نو هغه رومان دی، او دغه سیز د ده غزل او د ده نظم ته دواړو ته یو ژوند ورکړی دی، یو روح یې ورته ورکړی دی.
سلیمان کامل مشال رډیو ته وویل چې عبدالرحیم مجذوب په اولس کې ځکه مشهور نه شو چې هغه په خپله د شهرت او نوم شوق نه لرلو.
البته عوامی مقبولیت نه ده حاصل کړي، نو د دې وجه خو دا ده چې هغه د نمود و نمایش شوق نه ده کړي یا د دغه وګه نه ده پاتې شوی، ان هغه د خپل ابتدا نه هم چې هغه کله ځوانو تاسو دغه ابتدایي ژوند چول ولې هم به تاسو ته اندازه ولګي چې هغه د نمود و نمایش نه ځان ساتلی دی، او دا خبره د هغه تر اخیری وخته پورې وه، ان بالکل دا کوشش نه ده کړي چې زه دې خامخا مقبول عوام شم یا مقبول عام دشم، نو دغه یو خبره ده چې دغه کوشش نکول او ورسره د لفظونو احترام په دې ځای باندې ودرول دي چې وسغه ښکاره کی معنی خو پښتو سرکوړل داسې د نصاب او د دفتر او د سرکار جبه نه ده چې ولس زده کی او د ولس د زده کړ په غرض باندې د مختلفو شورا او ادیبانو کتابونه راواخلي ویل ولي، او دغه مخصوص شاعران دی یو خاص ډله ده چې کال تر کال پکې ګوتو پشمیر اضافه کیږي، اسه کو پکې ډیر کیږي، خو بیا چې کم په ادب کې په ساهو ادب کې پاتې کیږي نو د ګوتو پشمیر خلکې نو هغه بیا د خپل مشران لولیوم پیژنې هم او د دینه اخوا بیا ولس دغه سره سره کار نه لري، او د ولس په سر باندې خېټه دومره سوره ده یا دومره په سوره کړه شوی ده چې هغه په بل فکر نه لري، نو مجذوب صاحب دا کمال کړی دی چې لفظ ته احترام لرل دی نو ورسره ورسره هغه د نمود و نمایش نزان هم بیرته ساتل دی او دغه وجه ده چې هغه داسې ډیر ښکاره شوی نه دی او چې ښکاره دی چا ته ښکاره دی نو هغې بیا په هره حواله باندې منل دی او دغه منل چې دی نو دا د هغه تلپاتې ژوند دی.
خو ډاکټر یوسف جذاب د دې نظر سره اختلاف څرګند کړو او وی ویل چې عبدالرحیم مجذوب ګمنام نه دی بلکې پیژندل شوی شاعر دی.
د دوی غزل پوره کامیاب دی. دا غزل چې کوم دی هنري ارزښتونه لري. په دې کې د دوی لکه یو کلاسیکي شعر غوندې صنعتونو اهتمام کړی دی. هر قسم صنعت چې کوم دی موږ پکې موندولی شو. وخت تقاضا کوي چې په دې باندې کار وشي او د دوی صنعتونو مطالعه وشي. دې سره سره جدید چې کوم مطلب د چې د ژبپوهنې چې کوم مباحث دي په هغې کې الیټریشن دی. د انګریزي ادب یې غرقه مطالعه په الیټریشن او نور مطلب دا چې د انګریزي ادب نه چې کوم صنعتونه راغلي دي هغه هم د دوی په غزل کې کافي ډیر دي. نو دلته د دوی غزل پوره کامیاب ښکاري. د فن او فکر یو ښکلی امتزاج لري. نو ځکه د دوی غزل په جنوب کې خو ډیر زیات مشهور دی. اوس خو ډیر ښکلي ښکلي شاعران راغلي دي دلته. ماته ده چې درد صاحب د دوی سره یو همسر په طور باندې یا نادر خان علیل صاحب چې کوم دی چې اوس یو ډېر ښکلی غزل لیکي. نو دا د دوی خوشاچین دي. دا د مجذوب صاحب مطلب ده چې په دې قطار کې مطلب ده چې ودرول په کار دي. نو دې د وجه نه د ټولو کسانو چې دی مطلب ده چې د دوی د غزل نه استفاده کړې ده. خو د دوی غزل پوره کامیاب دی ځکه خو د زنه د دوی غزل دومره مشهور شوی دي چې مطلب دا ده چې اوس هم لکه د رحمان بابا غوندې خلک وایي د رحمان بابا د غزلو په شان لکه یو شعر دی چې زه دې که خدای بولم توبه مې ده زنې کیسې ستا د مودي آدم نه دي.
لیکوال او ژورنالیست مصطفی سالک مشال رادیو ته وویل چې عبدالرحیم مجذوب لوی شاعر دی خو چې زیات مشهور نشو. د دې وجه دا هم کېدای شي چې هغه خپل سیمه ییزه لهجه کاروله.
د مجذوب صاحب د شاعرۍ په باره کې باید ووایم چې مجذوب صاحب د رومانتیسیزم د سبک شاعر و لکه غنی خان او اشرف مفتون چې و. خو مفتون صاحب او غنی خان بغاوت راخستی و. غټ خصوصیت چې د رومانتیسیزم پکې و هغه بغاوت و. او مجذوب صاحب کې چې کوم غټ خصوصیت د رومانتیسیزم دی هغه د طبیعت او فطرت عکاسی ده چې طبیعت او فطرت ډیر عکاسی کړی ده. او طبیعت او فطرت په شاعرۍ کې ډیر زیات اهمیت لري ځکه چې دا د هر ځای خلکو دپاره دی د هرې ژبې د خلکو دپاره دی. طبیعت د هر چا خوښیږي. نو د دې دپاره زما په فکر باندې چې غټ خصوصیت یې دغه و. د مجذوب صاحب د غزلو په اړه باید ووایم چې غزل یې مخې دي. غزل یې ښکلې غزلې دي خو که لږ ورته پام وکړو د مجذوب صاحب په شاعرۍ کې چې ګوته ورته نیولی شي هغه به دا وي چې هغه کمه معیاري لهجه چې په پښتونخوا کې ویل کېږي تر ډېره شاعري په هغه معیاري لهجه کې نه ده کړې بلکې خپله لهجه پکې ګډه کړې ده. دغه سره د مجذوب صاحب مینوال کم شوي دي که نه. مجذوب صاحب ډېر لوی شاعر دی که دغه د لهجې خبره پکې نه وي نو مجذوب صاحب به هم د اشرف مفتون او غنی خان غوندې مشهور شاعر و. خو چې نه دی مشهور شوی زما په خیال علت یې دغه دی.
شاعر او لیکوال ګلفام خټک مشال رادیو ته وویل چې عبدالرحیم مجذوب په غزل او نظم دواړو کې د سر په شاعرانو کې شمیرل کیږي.
عمومي خو اروخاد عبدالرحیم مجذوب صاحب خلک د نظم شاعر ګڼي خو عبدالرحیم مجذوب صاحب د غزل هم یو لوی نوم دی. یقینا چې عبدالرحیم مجذوب صاحب ډیر د لوړې پای شعرونه لیکلي دي او نظمونه یې تر اوسه هم د دوی مینوالو ته یاد دي. لکه د مثال په توګه که مونږ د مس پروین په نوم چې کوم نظم دوی لیکلی دی هغه په پښتنو کې د ادب په مینوالو کې تر اوسه ډیر مقبول نظم دی. او دوی داسې نور هم ډیر اوږده اوږده نظمونه لیکلي دي. د عبدالرحیم مجذوب صاحب مطالعه ډیره لوړه وه. دوی ته په اردو ژبه په پښتو ژبه په فارسی ژبه په عربي ژبه او په انګلیسي ژبه ډیر لوی عبور حاصل و. دوی د خپل وخت د خپل د علاقې په ډیرو لویو تعلیم یافته خلکو کې راتلل. د دوی تعلیم لوړه ډیره اوچت او د دې وجې د دوی په شاعرۍ باندې هم د دوی د مطالعې ډېر لوی غټ اثر دی. د دوی په شاعرۍ کې مونږ ته د ګریک میتالوجي، د هندي میتالوجي او داسې نورې ډېرې اسطورې چې هغه د پښتو ډېرو کمو شاعرانو راوړي دي، د دوی په شاعرۍ کې مونږ ته په بشپړه توګه په نظر راځي. او کوم د عبدالرحیم مجذوب صاحب د غزل خبرو کو، عبدالرحیم مجذوب صاحب د رومانوی مکتب یو ډیر لوړ نوم دی. دوی په رومانوی غزل باندې ډیر کار کړی دی.
سندرغاړي او شاعر سردار یوسفزی مشال رادیو ته وویل چې د عبدالرحیم مجذوب ډیر نه مشهور دی، یو علت دا هم دی چې سندرغاړو کلمونه ډیر نه دی ویلي.
عبدالرحیم مجذوب صاحب یو ډیر ښه شاعر او ډیر ښه کلام نظم غزل خبره ډیر ښه و ټول. زه به دومره ووایم چې د هر شعر او د هر بیت د هر غزل هر نظم سندرې د هر ټول په اړه به یو خبر وکړم چې په کوم سیز کې خپل یو پاور وي، نو هغه چې خپله ځان راجوندی کوي او خلکو ته ښایي. لکه زه به دومره ووایم چې زمونږ د غني خان بابا شعر چاپېخي سر نه خلاصېده، خو چې کله د یو هنرمند خپلې ووته نو هر سړی پې هم پوه شو، ملا پې هم پوه شو، عوامي پې هم پوه شو، شاعره دې خو مخکې نه هم پوه. نو عبدالرحیم مجذوب صاحب ډېر ښه، د هغه کلام ډېر ښه دی، د هغه نظم دی، غزل دی. خو د بده مرغه زه به دا ووایم چې د هغه کلام ما تر دې دمه نه دی ویلي، او اراده مې شته انشاءالله کوم وخت یې ووایم. مجذوب صاحب یو ډېر ښه شعر لیکونکی او ډېر ښه فکر لرونکی، ډېر ښه رومان یې هم پکې ځای کړی دی، ډېر ښه دي کلامونه یې. ما یې کمپوز کړي دي، لا ویلې مینه دي، انشاءالله ډېر ضرب وي چې دا تاسو مختبر راشي او زه څو کلامونه به ورته ووایم.
لیکوال شیرعالم شینواری مشال رډیو ته وویل چې عبدالرحیم مجذوب د خپل وخت په هغه څو شاعرانو کې شامل وو چې لوړ زده کړې کړې وې.
مجذوب صاحب د یونیورسټي ورس یعنی هغه شاعرانه دیبان چې هغه اعلی تعلیم یافته وو، هغه د پېښور یونیورسټي یا د کیم یو، د کیم سی یا د لا کالج یا د اسلامي کالج نه فارغ وو، او هغه د یورپ فلسفه او لټریچر هم ویلی وو، د ګریک میتالوجي هم ویلی وه، او د پښتو ادب او لټریچر او د فارسي او د عربي ادب نه هم خبر وو. نو یو لحاظ سره د جدید او قدیم دواړو روایتونو نه خبر خلک وو. په هغې کې حمزه بابا هم شامل دی، هغې کې قلندر مومند صاحب هم شامل دی، هغې کې ډاکټر اعظم اعظم صاحب هم بیا شامل دی. د دې دوه درې جنریشن دی، نو یا دوه اجمل خټک صاحب هم په هغې کې دی، او غنی خان هم په هغې کې دی، او عبدالرحیم مجذوب صاحب هم بالکل عمر کیپ کے راضی، نو ایوب صابر صاحب هم دے دی نظم بالکل بہترین نکلو، اور سرا اور سرا مراد شنواری میں ہم نمرہ ذہن نہ ہوتے ہو آغا پا ہم پا دے کیپ کے شامل ہے، بلکہ ڈاکٹر اسرار صاحب سے خو پا دی کس دن ایک آسان ہو غزل بیا ڈیر خکولی لکلے دے، مثلا کمونگا ایوب صابر صاحب مگورو نو غزل لکلے دے غزل لکلے دے، او کمونگا ڈاکٹر اسرار صاحب مگورو نو غزل رنگینی سوک مقابله نشی کولی. داسې مجذوب صاحب هم د ساده رنگ د خپل فکر او د خپل سوچ مطابق یو ډېر روان غزل لیکلی دی. نظم یې خو ټیک ته موضوعاتي لحاظ سره ډېر گہرائی لري او ډېر فکر لري، خو ډېر په هنر هنر د ګریک بیوټي او تصور هم په خپل غزل کې رانغاړلی دی، او دې سره اتفاق کېدی شي چې هغه د نظم یو لوی شاعر و، خو هغه غزل هم په ډېر کلی رنگین پیرائے پیرائے کی لکھے گئے. مجذوب صاحب خاص فکر د رومانی تصور یا د رومانی تصوف یو ځان لا فکر لرون کے فلسفیانہ رنگ لرون کے شاعر و هغه غزل د ټولو هغه بنیادی رنگینو سره په خپل شکل کې موجود دی چې کوم هغه وخت په نظم کې هم او د جدید دور شاعرانو هم خپل کړی وو. نو دې سره بالکل اتفاق کوم چې مجذوب صاحب د خپل رنگ د غزل هم یو ډېر بهترین شاعر و.
د عبدالرحیم مجذوب د شخصیت او خویونو په اړه ډاکټر محیب وزیر مشال رډیو ته وویل.
مجذوب صاحب د شخصیت خبره ده، نو پدې خو پلانډو کې راته ودل ډېر مشکل دی. ما مجذوب سے ډېر دینش دینه کتلې دی او ډېر زیات ملاقاتونه او ډېر زیات ناستې مو ورسره شوې دي. او د مجذوب د شخصیت یو یو اړخ باندې بلا خبرې کې دي شي. خو ست چې تاسو وې چې د دې ځای سادهګي د دې هغه نرم مزاجي د دې هغه ملنګي هغه خویونه لکه زه وایم کنه چې دا تاسو چې وویل چې ډېر لوست انسانو دومره انکساری و پکې کنه چې یو پیرا چا ځنه تپوسو کو چې تاسو په شو ژبو عبور دي نو دی ورته وای چې ما په پښتو عبور دي او بیا غلې شو. ما ورته وویل چې ته نور ژبه هم یادې کا انګریزي فلانا ډینګا دوی چې پاغه زما عبور نشته. ما ورته چې مجذوب شه په مروتو کې داسې انګریزي څوکم نه لیکي لکه څنګه چې لیکي د ماته وایي چې لیکل بیره خبره ده او عبور بیره خبره ده. نو هغه د سیزونو روټ ته کوزېده چې یاره د عبور څه معنا ده یا عبور څومره لوی شی دی نو هغه به داسې دعوې نه کولې. داسې د تصوف په حوالې سره د ادیانو په حوالې سره خصوصا د دوی کتاب چې کوم دی د نور مظهرونه ده د ادیانو مطالعه ده نو دومره لویه وسیع مطالعه ده پکې خود دا دعوی یا دا ښکارونه نه ده کړې چې غنیزه په ډیرو سیزونو یا په هیګم یا زما دومره مطالعه ده یا زما دومره شان او شوکت ته یا زما دومره د مال او دولت ته د واړونو د کیسو نه بالکل بنیازه د دومره بنیازه انسان وو چې ما په کتاب لیکلې وو خو هغه به وجود یې زه کله به پیژندل او کله به نه پیژندل. ما به چې کله ځان ورته ښکاره کولو چې مجذوب سے موهبی هم هغه موهبی هم چا په تاسو مې کتاب لیکلی دی نو ده به داسې غلی او کېدای شي لیکلې به دې وي. نو مقصد دا دی چې ډېر زیاته بنیازي وه په هغه کې څوک ما یادوي څوک ما لولي څوک ما اوري څوک ما خوښوي څوک ما ستایي څوک څه د دې ټولو سیزونونه بنیازه وه. او ډېر ملنګي خویونه په نورنګ کې مونږ لیدلې دی چې ته بازار کې په داسې ځایونو کې ناسته ولاړه به کوله چې هلته به خانان سوال نه پیدا کېده چې قدم ایښی وی او دې به ټوله ټوله ورځ هلته ناست وو د عامو شاعرانو ادیبانو سره د عامو خلکو سره د عامو مزدورانو سره په پټو کې به چې ګرځېده د خپلو مزدورانو د خپلو دهقانانو سره ناستې ولاړې به کولې ټوکې ټکالې د لطیفو ډېر شوقینو لطیفې به اورولې. نو بلا داسې دغې دي اړخونه چې سړی پې په ګھنټو ګھنټو خبرې کولی شي شخصیت یې راغونډول ډېر مشکل دی. خو بنیادي طور چې څه تخلص یو مجذوبیت د بس د هغه یو مرکبه.
عبدالرحیم مجذوب د ناروغۍ له امله د بټاباد په لور وتون کې دوه اوونۍ بستر کې دونه پس په درشتم اکتوبر کال 2021 کې په حق ورسېدو او په خپل پلرینۍ هدیره کې خاورو ته وسپرل شو. راشد خاټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مجبورے او بے بسے دلے ونے کم سرگی دے دشنوں